افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې 219 پروګرامونه یې په دویم نیمایي کې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق نن پنځشنبه ده، د زمري 7/13 د اگست 8 پایل په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره یو اشاریه وټنه طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي لکبله د اندیشنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 لدی کال کې په افغانستان کې شاوخوا 438 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي لکبله تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورسکیه ملکی سیمې پر راکټونو ویشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبرې کولې وویل دغه بریدونه پرون کړي. د کورسک سیمې سرپرست ولی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل سوي. اخوا روس پلوه رسنیو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څو کلی د روسیې په خاوره کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبه په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. دا ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوې چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلی ځوانان وژل سی وو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بی ثباتۍ د عواملو لملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما ایالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي سو. د پوځ یوه چارواکي جان کاولي ویلي په فورت نووسل پوځي اډه کې دغه ای ایچ څلور شپېته ډوله اپاچی څرخی الوتکه د ورځنۍ تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره سوې ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر و چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لرې کړ. د تونس د ولسمشرۍ دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د هاشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوري ټاکل سوی دی. احمد الحشانی د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجله بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل سوی وو. میرمن نجله هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لرې کړی سوی وه. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړې. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خفګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. بیا هم د خبرونې تشرغ لست ورزود راپورونو برخې ته. د دوو افغانانو په شمول لشت لږه 9 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. لدې سره په ایران کې د سشکل لپایله د اعدام سویو افغانانو شمیر 8 ته ورسید. اخوا د ایرانی پولیسو لخوا د 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجه ویډیو نیوکه پارولې دي. نور جزئیات له سپی ولستانک زیناوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبه پر ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې شپږ ویشت کسان اعدام شوي چې دوه افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثر دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي کنړیواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 8 ته رسیدلی. یوې افغانې میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هر ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هر ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تېرېږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو
په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دي او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پېښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کېږي.
حبیب رحمان زواکی ما دا محل په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی هول کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ایرانی چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجه او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه لسګونه ښځې او ځوانان فارغ شول. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د کاري فرصتونو له کمېدو وروسته ډېری ځوانانو او ښځو د روغتیایي زده کړو په ګډون د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له 2 کلنو او د نرسنګ له 3 کلنې دورې څخه شاوخوا 130 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېری د 12مو ټولګیو فارغو افغان جون او ځوانانو چې په خوای حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې هم داشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملی زده کړې هم کړې دي چې لای هم مونږ نن په ډیر ویار سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باورې هم چې دوی به د دې مظلوم ملت او مظلوم ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي، خو د دې برخې د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لږ دي. د نرسنګ څانګې فارغ نورجان او د فارمسي څانګې فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضي محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري په میړ ورغړه ده، دوی ځانونه رسولې دي په نرسنګ په برخه کې طبي برخه کې، او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. موږ غوښتنه دولت څخه دا ده چې دوی ته باید کاري زمینه زر تر زره برابر کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټول محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه مساعده کړي ځکه هر ځوان هر محصول چې کله فارغيږي د دا خواهش وي دای ته وي چې دوی باید یو ښه آینده ولري یو ښه وظیفه ولري
سره دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګه طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیو کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ وسیله ګرځي ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره آشناسي که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي یو خدمت ته وړاندې کېږي هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو
یاد دې وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري النور حکیم تڼیوال قادری سلام او عبدالی د نیمل وړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ځینی سوداګر او لری چلوونکي غشتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ را تګ لپاره د لن مهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل سي لیوی اونی زیات مده کیږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو را تیرېدو لپاره د لن مهاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړی دي تفصیل له خیبر د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې
په تورخم کې و سوداګر ایمل خان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر دی ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي
ټریډ ډاکومنټس په وجه باندې زمونږ تاجران ته مونږ ترانسپورټران ته زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي او بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي ډېر زیات تکلیفونه دي دوی پر نه وبښتا نه سہولت شته د پاکستان او افغانستان دا په بارډر باندې د ټیټ ډاکومنټس لپاره دفتر کولاو کا چکم غړی ان اوټ کګي ټوکن اور کګي او ټوکن نه بعد د بدري روزو کې دنه دنه سرټیفیکټ اول اور کوي ټیټ کاغذات چې ملاو نشي بدري روزو کې نه په هغه ټوکن په ذریعہ باندې تک را تک اجازه تر کوي او پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه څلورم خبره دا چې پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته د ویزا او د پاسپورت چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورت دی په کار چې په
ایمل خان شینواری تور پور ریکارڈ چې دوړو خو تا د ټی ای ډی په نوم اسناد لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوی خو اوس د جنټانو په ذریعہ ترې لدین زیات ډالر اخیستل کیږي
چکم د پاکستان او د افغانستان د کنسولیټ چکم د ټیټ کاغذ جوړو او ډالر فیس ته $100 او په دې کې داسې خلک راوتري چې تر پټ راوتري چې دینه $500 اخیست $100 لري په کار د انلاین جمشي چې دا تر پټیم کې ختم شي
یو بل سوداګر ګلاب دین وای چې د اسناد لازمې کې دول وجه ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتل او هغه سوداګر او ترانسپورټرانو سره ډیر متاثر شوی چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل
خو دا څه چې د مخنه پاکستان کوم ایکسپورت غاړي چې هغه سروټي ډی فارم خام خوي چې هغه نوی هغه غاړي نه بری او په نور کاروبار باندې هغه غټه سر لري د تجارتان ترانسپورټ
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي د پاکستان حکومت لخوا د اگست لومړۍ نیټې راسي په تورخم باندې ډرورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي کسټم چارواکي وایي چې دې ډرورانو ته حکومت د جولای یو درشمه نیټه مهلت ورکړی وو چې دا اسناد پکې جوړ کړي خو اوس هم پکې په سلګونه ډرورانو لا هم دی جوړ کړي نو دای زکارې سار کړي د تورخم کسٹم اپریزمنت څنګه وي چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلی استولي پیغام کې ویلي چې کوم کومو ډرورانو سره ټی ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورت او ویزه لري هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړای شي او چای مخه نه نیولې. په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسي افغان ناروغانو ته تورخم ته په را رسیدو سره د پاکستان ویزه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او اوسم د نړۍ یو تاوده موضوع. ترکیه پرون په رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا تر څنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي. په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګ کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
تیر 2023 کال په ډسمبر کې و چې جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ. دا د ترکیې د چهارشنبې په ورځ رسمن د جنوبي افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د رواني نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي نړیواله ټولنه باید د دې خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو فشار راوړي. ترکیه په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي. پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ، 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې رغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د 1500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 140000 کسان وژل شوي. په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرائیلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه یې څه نه وویلي. محکمې اسرائیلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د مې په میاشت کې هم له اسرائیلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په غزه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالیو بریدونو ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه حبیب رحمان زواک بیا هم تاسو ته میسج پیردم. د ایران هیواد د ایج د شاره څخه تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کیږي. خدای ته وګورئ دا زموږ میسج تر مسؤلینو پورې ورورسوئ. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژر خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څه کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کچه کې مولانه دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو.
په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
د افغانستان ټول ولس هازه خاص مجاهدینو ته می دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکر ته ورپریش دی، زړه عسکر بیرته پر راو غواړي رائے ولي کښې نه وي. تاسو ټول بیرته ولاړ سي خپل مدرسو له سبقانو تک جن کې اسلام پر مخ کی په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نسی بیا ولای چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ خسر به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنن وزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د خلګو ډېری بل زمام ریش چې ما شام شي ژوندون به خیر هم د کيو ستړی خیال تمام سي
دا غاګ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې بنوم په وی انلاین مجلې کار پیل کړی د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رنګاړي
موضوعان انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان ان خیالي نړۍ غوښنه لیکم به هم دا لیکنې کوم ساده
نن پام دی خپل خبرې کوم ملتي موخړی قدر من اپتونکو افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني خپل لیکنې کې نظم وی هم نثر تر لوستونکو رسوي چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو
یو هفته کې کیسې مات کې بخش کې ګډون کړی وقایت هم ډېر ښه ده یعنی ډېرې ښه زمینه مسئله سوې په حالت کښې افغانستان کښې داسې حالت واقع شوي دي چې نه دي تدریس وده شوې نو موږ ته زمینه نه ده مسایده او یوازینۍ لار هم دا د آنلاین لار موږ ته پاتې چې په دې کښې خپل کوشش و زیار باسو نو رب دې موږ سره مرسته وکړي یعنې تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي زما کورنۍ ده زما په هر لار کښې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي او تر اوسه یعنې دا کوچني کوچني بریاوې دي له خیرو سره لویو بریاوو ته لاره پیدا او ما ډېر هڅوي په دو برخو کښې موضوعګان انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې د معلومات راټول همداسې یعنې خیالي نړۍ غونې لیکم بیا همداسې لیکنې کوم ساده پتنې خوچانې سره ارتباط کښې ما هغه ته لیکلي ځینې څلو ما یو خوښې کړل رښتیا
شاعر او لیکواله میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي نوموړی د ارزښت پاکله وایي
اقرا انټرنیټي ده خبره خو دا ده چې دا څوک سانسورولی نه سي مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولې چې دا انټرنیټ کښې ده د چا هغه نه پرسېږي نه وس یې نه پرسېږي نو دوی کولی سي چې بې له کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي نشرات وکړي او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کښې د ښځو ټول فعالیت چې دی د اجتماعي فعالیت چې دی فرهنګي فعالیتونه چې دي هر ډول فعالیتونه چې دي هغه ټولو په ټپه ولاړ حتی تعلیمي چې تر هر څه ضروري دي په دغسې یو وخت کښې مطلق هغه دي سانسور باندې لګېدلی دي هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټوله بند دي پوهنتونونه بند دي نورې تعلیمي موسسې بندې دي ډول ډول هغه دي زما په نظر باندې ډېر ښه رول لوبولی سي خو مهمه دا ده چې دوی څه ډول هغه خپروي نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویبسایټونه چې هغه مدیریت یې څوک کوي او څه خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه وي چې ډېر هغه یې پر روزنیزه برخه باندې نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کښې را سره شته لکه دا دی دا اوس تاسو فتانه ژوند چې دی هغې ما ته هغه راستولی وو میسیج یې راستولی وو بیا ما یو شعر ور واستوه
راته ویلی سې چې کوم شعر دې ورته ور واستوه
دا وروستیو کښې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ یې لیکړله هېره دغسې یو ډول شعر دی نو آزاد شعر دی ما ټوله نه دی په یاد یعنې پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ یې لیکړله هېره سمبول دی تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه د مثلا سپوږمۍ د مثلا وږمې د مثلا دغه توری چې دي نه
بله نارینه او ښځینه
وو نو دا ټول بیا هم د شوزو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دیته شي.
بله تاسو له بی بایت نه ما د سیادت واخسته چې سموږ مې
چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه ستا نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي ښځې شاته سوي دي بیخي حسب سوي دي نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بدبختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. پاک حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان د دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي. البته ښځینه طبقه مې هدف ده، تاسو غوته څه وایه؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي، د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوه یې په خپل برخه کې ډېر هغه لري، ډېرې ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې نه مکتب شته او نه د ښځې لپاره کار شته. تاسې مشوره نجونو ته مېرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خفګان او ډپریشن دو مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه، اوس د انټرنیټ دی، انټرنیټ کې هر څه شته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي. مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي، هر ډول زده کړه په کښې کولی سي، مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه، یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي، یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نشي کولی نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بله، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده؟ له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي، ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مې د تاسو هم چې په خوا کې د ډېره ښه خبر راځي.
زه به وکړم، زه به خپل کوشش وکړم خپل توانه سره، نو ولې نه زه به وکړم. دا خو هر افغان مېرمنې هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي، مسؤلیت یې دی.
کوم شي په څه باندې اخته یاستئ؟ مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ؟ تر اوسه پورې څومره وخت؟
زه چې دم ته راغلی یم، زه ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي. تاسو ته معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېروي. ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي هغه یو وخت یو څه موده تېروي. زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اولي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي دغه هغه کمه دا مسایل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
روزو دی اقرام مجله مدیر مسئول فتانی ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه، اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولی غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښې وړ کار دی کوي. فتانی نه مې پوښتلي چې د اقرام مجله د رامنځته کولو انګیزه څه وه.
ومو غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړو، د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅول سي، لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایه چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړي؟ دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې، زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د قلم خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي ډېر علاقه ښیي سي لیکل رالېږي، زه نه پوهېږم ماته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقالې هم دي، د ښځو اړوند هم دي، روغتیایي لیکنې هم دي، په هره برخه کې دي، خاطرې هم دي. نو موږ غواړو هم سي په هره برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي دي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي، هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالات پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده، د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې له ورایه څرک ښکاري.
بله، او میرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، میرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلې دي، د هغوی شعرونه خو کلشیر دی که هغه دي، هغه خو پاخه دي، نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي، د هغوی په لیکلو کې هم، په کیسو کې، په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد احساس کړی دی، د هغوی کیسې لیکلي، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخه وایو که نور ازادي وایو، د نجونو میرمنو لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او نجونو ته ځانګړې کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د نجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو، سي د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو، سي هغوی شعر د هغوی، زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده، نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، سي هغوی وهڅوو، سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي، دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده، سي حتی یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یوه لویه ضایع ده، نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي، که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ دا زمینه ورته برابره کړو، سي هغوی لیکلو ته وهڅوو، او هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، سي هغوی دا ډاډ احساس کړي، سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي، کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ، که مجله ده، که رادیو ده، یا تلویزیون ده، هر څه چې دي، یو مثبت رول لري په جامعه کې، بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي، یو به هغوی وهڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته، سي موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به وهڅېږي، بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، سي هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، سي د هغوی سي کوم لیکل کوي، د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، سي دوی سره په لیکلو کې مرسته وکړي، نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله
ترلاسه کی ډیر معلومات ترلاسه کی ځکه چې زه په دې باور یم چې رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
bale یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤل یاستئ، خپل اثر هم لیکل یا د مجلې ته کوي شیر کناصر؟
زه تر لګیا یم چې د نورو دوستانو ته ولیت ورکم، نورو نجونو ته بیا په کومه هغه کې چې اره برخه کې چې هغو پاته ولو نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم چې لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوو.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعرم یاستئ؟
نو زه خو ځانته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیت موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلی امکان لري، ولې نه، زه به دلته موبایل وګورم، که موبایل کې راسره ولې نه اتمن درته وایم.
بله، زه تاسو ته غواږې یم راتوبې وایه.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي، تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي، او ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات راڅېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر سې لرئ، دا باید پټ نه کړي، تاسو وایي داسې واوسېږئ، د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ هم بیا جوړښت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو. زه زیاتره د ښځو د ماشومانو په هغه ستونزو باندې په حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شریکوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شریکوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده، چې یو انجلۍ ده، هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې، هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي، نو مې غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم، البته لنډو کیسو کې.
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي، خو واضح خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کولې، په دې باندې خبرې راته وکړي.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه ده، چې لګښت یې هم کوي، د دې هر څه مصارف د هغه دي، او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
مونږ به هویت پټ وساتو. دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم. ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل.
سلامت اوسئ، ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوه. دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري، خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږي، لیکل به هم راولېږي.
ګرانو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاست راوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 48 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو لمک سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد په پای کې بدارت وایي چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري
اصلا خو دا سړي په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو کو یو افغانستان دی یو پاکستان دی یو ایران دی نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي د هغه د قدرت ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي نه د هغه د ورتیا او د هغه د هغه خدای تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده دا شه دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکیا ذکر دا په دغه درې وادونو کې البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات د چیلته د انسانانو ته د انسانان په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د وابزار په توګه کار سن اخیستل کیږي خو ځوانان په ټول نړۍ کې بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډیر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک ځوانان یعنی موږ مخکې مو لیدي او هر څوک په دې باندې باور لري چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې بیا خو هغه انسان ټول نیمګړی دي نو اوس که په لوی لاس باندې څوک راوړی چې دغه د ملا تیر کړي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړي مخوینه نه ولاکه هغه ټولنه په پرمختګ مخوینه نو په داسې حساس حالات کې لکه اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې ځوانان د بتلو په حالت کې جو کډرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالات کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښښول شي پر ځای د دې چې ودی ته نورې ثانیه ورکوسي یا د دې نور د استعدادونو مخونی وسی بعد د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې دی په ځکه لري په ربانه په لوي لاس خاورې اړول کیږي زما فکر سره دا شخه خبر نه ده هر څوک چې کار او حکومت کار د حکومت په سر کې چارواکي او مشران که په مسجدونو کې ملای امامانی که په ټولنه کې مشران فرهنګي شخصیتونه سپینجری درس مخور کسان باید راوړاندې سي او د ځوانانو سره په سلام مشورې باندې د هیواد چارې د هیواد سموند لپاره د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي
bale راځو امغه لومړی پوښتنه ته چې د ټولو وګړو په تیر بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسمه په خپل کورنۍ کې ناسمه مشه کله د بهرنی هیوادونو ته ګورو د دې د یو لری کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15 کوریې الته د هغوی لباس او د یو ګرمیش چې شار لباس یو شانتي یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه زموږه متاسفانه زموږه د زب مثال خپل د کندهار غې درکم د کندهار په شار کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د شار څخه په کټه سیو 3 کیلومتر د بابا صاحب تر غونډي چې ورواړې دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دی اوس چې دا خلک کڅه هم په هر جمعې ورځ دلته شاولې کوټ ته مثلا د دالې بند د بابا صاحب زیارت دلته د بابا صاحب ته کې ته د ځوانان ورزي د شار څخه خلته میلې کی الته ګرځي را ګرځي مجلسونه کی مجالس چوري ساتيري کی خو بیا هم د کلی ځوانان او د کلی ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلی نو زه وایم چې دا هم زموږ د بیلمی او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتری کې لا توفیر سره لري. زوم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شان باید راکم سي. د شار او د کلی لباس باید یو ډول سي. د چاپ لباسونه باندې باید ونه خندل سي او نه د چاپ لباسونه کې مداخله وکړ سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی او څوک را باندې خاندي یا څوک راته چې دا ما اغونده یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده یا تا ولې لونګوټه تړلې ده یا تا ولې مثلا په کول پر سر کړې دي یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړې دي یا هسې جوړ کړې دي. زما فکر سره دا جزئي جزئي شیان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه ضعیف نه کړل سي.
بله، کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه پسر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبرې راته وکړه، یعنې څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري، ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نورو نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې، نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزایه کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یا ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چلته موږ وکړې، یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې مه زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کنه، یو ډول کیف یې درلوده، یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لاس باندې د ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکی شول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلی، یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ سو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو کنه. نور خو نو ټول افغانستان ګل ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هیواد نورې برخې ډېرې کنډو کپر پرتې دي. زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شانو کې بېچارهګان در بدره سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې قرار قرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم قرار قرار کار کېدلی شي. اوس په دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
که راسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي کنه چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې کنه هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرندم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه دا ګوره. اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانان ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځي کنه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول سو چې نور باید ځوانان خپل به طبیعت ته پرېښول سي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه کنه. یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلانۍ لیسې زده کوونکي دي یو څوک پیژ نشي دا د پلاني شونځي زکور کیو دا ستون زړه حادثه یا د دوه لاس پیرسو د سره پیژ سوده اوس لرس په عام لباس کې څوک څه پیژ دا څوک دي نو په هغه وخت کې هم د ځوانانو خپل طبيعت پر شو زکه چې هغه چارواکي په دې پوهیدل کې موږ دغه پښه پر ځوانانو باندې راوړو د ځوانانو د زده کړې نه کی کنه اوس موږ خدای ستوله نه ده چې اوس زده کړې ودی ته د سوي اضافي شي ښکاری کنه وکنه اوس موږ په ټوله کې دا بدبختانه دغه دغه چې چاته وای چې تاسو زده کړې نه دي کړې یا مثلا ته باز زده کړې ته مخه کېدې تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملونر دي هغه کوم زده کړې کړې دي هغه پلانې چې اورونه د زده کړې خو دې د پاره نه دي چې تاسو مثلا خامخا باید په ملونر سي خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویل سي لږ تر لږه یو لوحه وویل سي لږ تر لږه خپل اولاد ته قران عظیم شان پر وشه لږ تر لږه خپل سنتو د احادیث یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه دا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملونه سه خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ځکه نه کې نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجونو باندې ذکر به دي بل برخه کې به مثلا ځوانان مایوسه سوي دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډیر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربیره بیا دغه سي شانچ پر تحمیلیږي چې دا مکه او دا وکه او دا نو زما فکر سره راتلونکي به د تعلیم په برخه کې زموږ ډیر یو بد وخت یې سمه
bale د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغه سي تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنۍ په زړه نه وي تاسو په نظر د خلک پیږي نه دا کوم تخنیکی ستونزې دا دا قستان د سکی دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لاري لاري نه دیو کولای سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کې دی سي
ولازم په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستون زده دا چې د تیر څخه زده کړی نه کو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکی نظام را لې ارڅه سره کړ کنه مثلا دروازې هم سره سره په سره رنگونو ولرس ولې او پیراغم سرسو مثلا د ارګ دروازې په سره رنگونو ولرس دا افراط دی افغانان د خپل چیرو څخه باید زده کړی وکي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري وو اوسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلارتو باندې امر کړیو چې تاسو داسې اوسئ چې نسخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغه څه و چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میشتو میشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسیدل او جنگو ته حال جوړ کړو نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي څه په زور باندې په خلکو باندې تحمیلي زما به فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشاله کیږي خلک په دې خوشاله کیږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان کې ورپیږي په دې کې څه مشکل دی ورپیږي نو اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریف هم شته الله اکبر هم شته د افغانستان نوم هم شته مسجد هم شته د رسکو روزي د پاره د وژي نشان هم سته هر څه پکې سته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مانی خو وی مانه په دا باندې به خلک در باندې راټول سي نو یو دا څه پېښم چې دا خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
bale کراسو اساسي بشري حقوقو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبر راته وکړي چې څام تاسو خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره دی او بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهیږي ځکه ما کله دا خبره کومه او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپل قضیو د څېړلو لپاره رواني په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهیږي چې زه پر غلطه یم کنه ځکه داوا یې کړی ده او هغه داوا هغه بلته د ملولو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهیږي چې زه غلط یم خو بیا هم دوی سره رواني په خپل ټول مسلمانې په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره رواني د کوشش کوي چې وایي ګوند خدای زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي په دا سال کې دوی پوهیږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړی دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم سیدي ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاد کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بند ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو ما خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاون په نامه باندې، دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي، هلته تمبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه نوزي، بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کوي مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی
څومره زیان رسولی سي؟ مستاسو په خوانی متل دی، وای شو شو ارمان کاږي غالي دي، کنه؟ نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله، چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقعه په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله ناکله چې داسې حالات سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانی خلکو ته، او خلک په خپله غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی خپل لمونی ته خپل وور راوړي، کنه؟ زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربه واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي و، څنګه مثلا د خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوري چې دا تللي دي، شنډ سوي دي، نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کې، جنو ته تعلیم زمينه مساعده کې، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمينه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدل چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دي که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونو ورته سوي و د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاری او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. داس په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په شهرونو په کلو بانډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لارو باندې ځي نورو هیوادونو ته، چې هلته دي موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرني چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره ګیري لکه د افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یوه سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولی شي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شاخ نور هېڅ هم نه سړی کله نه کله داسې فکر.
ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې یوسي، او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي، او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل، هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زوایم چې هر تور شپه چې دا غرړان لري هر تور شپه نو په داسې حالات کې چې څوک تاسو سره ظلم کوي تاسو حقونه ندر کوي تاسو حق خوړل کیږي تاسو الله تعالی ته صبر وکي په خپل هر منځ کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دعا وغواړي چې خدای تعالی دا تور شپه چې پر تاسو باندې راوستل د در باندې رڼا کې ان شاء الله الرحمن په دغه دنیا کې چې څوک تاسو ژغ نه اوري په هغه دنیا کې په اصلاح چې څوک دی هغه تاسو ژغ چې موږ پر سرونو څوک دی هغه تاسو ژغ اتمنه اوري تاسو مې سکیږي ما ورته کښېني ان شاء الله صبر وکي د صبر میوه چې دغه خوښه ده ان شاء الله زه په دې باور یم کنه نه سبا که سبا نه بل سبا کنه کال کال نه دوه بعد به ان شاء الله موږ تاسو د یو ښه ژوند خوندان وسو نو ځوانان که په دې باندې پوهیږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل ژغ دې پورته کړي په ژغ پورته کولو کې څه خبره ده ولادي سره د مشرانو سره چې کښېني واردي سره د چارواکو سره چې کښېني خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه
بله ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ کور ودا
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری